شو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې د دوو کاندیدانو پر دفترونو دوه بیلابیلو چاودنو کې لکتر لګت څلیرش تنه وژل شوي او لشلو زیات ژوبل شوي دي. لومړنۍ چاودنه نن چهارشنبه کوټې ته نږدې په پخین ښار کې د خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوي ده. لومړنۍ چاودنه کې څوار لستنه او دویمه کې لستنه وژل شوي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان کې سبا پنجشنبه پارلماني او عمومي انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره چاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 10.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. وچا نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپنا او نورو کورني توکو، روغتیا او اوبو، نظافت او حفظ الصحې، تغذیه، خوندیتوب، روزنې او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن په یو راپور کې ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3.8 میلیون ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. د اوکراین په پلازمېنه کې د روسیې تازه توغندیزو بریدونو لږ تر لږه 2 تنه ټپیان کړي او ورسره مهاله د کیف د یوې برخه برېښنا پرې شوې ده. روسیې نن چهارشنبه وختي د اوکراین پر پلازمېنه کیف د توغندیو د حملې نوې څپه پیل کړې. چارواکو خلکو ته خبر درای ورکړي چې د دې حملو تر پایه په پټنځایونو کې پاتې شي. له دې مخکې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د حملو خبرداری هم ورکړل شوی و.
د زهرو کاروان دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوی ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو له امله زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوبی غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي، د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاد د دواړو یو ځای کېدای نشي.
د نقيب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې د کور لغړو سره شخړې کولې.
و مې پر درس وایلای نور نه پاتې شو، نه شو باندې ختم شو د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي، په ژړا او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به دا زی بد نه جو.
دروغ مو وایا، دا دې څوم زل دې چې دروغ راته وایي. نور مستا خبره زړه ته نه لويږي. زغر کې گزا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشهي موادو له امله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشهي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوې فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی د ملګری ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او معتادین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلي چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکا به دهقانان
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و هی پلاد پودر و هی یا می خور جزت پودر و هی یا میړ پودر و هی
لار په مړی کې نه وم په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبی غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخت کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دا ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بېوزله کړي او دوی دې ته شوی چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس می دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، ویمو ټکیمو. اوس که د تریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سرای میلا دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانیوي موسسې څېړونکي ډیوډ مینسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي، او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي مینسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بېوزله کړي، او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل، اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه دا غنم نمو نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې ولاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قاچاقبه را څه اخلي. خورا په عذاب یو په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړی خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول په کار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول سي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنی کوي، د تصمیم نیولو هغه قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي، د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دې دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېرېږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندی مثال راکولی شي سي کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دې مخ سوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندی مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری وم، هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما تعقیب. لیکن یوه ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی، هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل. بیا مونږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه همداسې لرې پاتې شو. نشه یي شو، ډېر ژور لاړ، او بس بیا نو د بل مشر ورو د هغه کاروبار و، هغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د احتیاط یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنۍ او بیغوري د یو محصول په احتیاط کې کاملا رول لري. کورنۍ معمولی بیغوري وکي نو یو محصول پوره نشي کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلور ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل محصول پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نه شي کېدای، خو د دوستان د ملګری چې چا سره کېني پاسي د ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصول په احتیاط کې.
د افغانستان غوندې له معتادینو ډک هېواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غوندې یو هېواد کې ډېر ضروري ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی. هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی دی. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چلته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد ځای کول ډېر لازمي دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټېږي، لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوه کړي او ترې وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتاد محصلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا چې دوی په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیبې تر دې حده کې چې محصل پخپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دی نشه پرېږدي، که نه عملا دي بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه د راګرځېدو لارې چارو باندې دې ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کښېني، بالاخره د ده په تداوي کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دې محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکړه د نشې توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپېریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول د رامنځته کېدو لږ تر لږه دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنټ یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سګرټ وي مثلا، د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغسې تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته، لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولی. بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د پریماډول په نوم نشې ګولې خوري. نقیب الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دکان و، کلی کې مې دکان و، پرچون دکان و، ومه پورم درس ویلای ده بس دکان میکاو دکان ده با مرگری برالن بس گلای بیاچه والی ما تا براده چه گلای واچه گلای میواچه والی بس پخته شما تریمه دول گلای میسته دکا چلور دنی پینزه دنی میدام میاچه والی ورس که لمرای نشه میده تریمه دول نشه و تراخیر پورم تریمه دول نشه که والا بس نشه میکاوال ورو را بنده را دو گلی را سگیری کلی بس شما خپل ور توی چی زمان بی جان بیسته را چی نشه میوانه که گلی میوانه چه ولی جان میلرد که و دیماغ میخراب و چی گلی میوانه چه ولی بی بسه یه مرو با او رس که می سل روپی ور که ولی دو سو روپی و در وقتی چی او پنزوش پیته زر روپی می پیور کردی دکان پری خود نور بس ایران تلالم شالتا می نشه پری خود بیرت چی را لن دکان ختم و و در کور نوی پیسی را کوله و سنیشه می کوله گوله ما خیست پیسی با می مور می را کوله و رور می در بیران را لگده گوله و پلار می را کوله ملگر اندیوالان می نشتوست مختول و چی بس پیسی دکان می ختم شو ملگریم لارل زانت بس نشیم بس کوله هرچه پری خدا و ما پورم درس ویلی ده نور را نپاده شو پنش وقت شو دکان ختم شو کل کل با می جنگ کوا دی باندی بن جنگ کوا کور کم با می کوا اون شو باندې خطه شو د هالت را ورسید
په خاطره کې مو اوریدل چې نشي د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط په محالې د کور لغړو سره شخړې کولې
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې وسره کې سم شیرو کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص وله
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغه مخته
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو خونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت په بیا باندې دا یو خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
څه خبره ده چې ودې بخم
زه نور بوډر نزګم
زورکه زه ټول قوم او کلی کلی پوزه را پرې کړه ټول تربرونه دې را پورې وخندول اوس وایې نور مې توبه ده
غیر د پلاره بیا داسې بد نه کو ته مې صرف ډاکټر ته ورسوه
دروغ مه وایه دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي زور کېږه زه
مورې بابا خو زما خبره نه مني غیر دی تور ته ووایه که نه
خیر دی عبدالله پلاره دا ځل یې معاف کړه نه وینې چې زوی دې په پښو کې درغړې او زارۍ درته کوي زما خاطر وکړه
سمه ده دا ځل به ستا په خاطر وبخم خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښیمانه شوی
نن د لمانځه لپاره جومات ته ولاړم اغو کسان راوشړلم چې زما له مخه به خبرې هم نشو کولی ویلې زه پوډرې ته بوټونه غلا کوې
خو ښه وایي څو وردې له جوماته بوټونه غلا کړي دي زه اوس په دې کلي کې ستا له لاسه پورته چاته نشم کتلی
داسې مه وایه سړیه زما د زوی بلا دې پر ټولو وګرځي زما زوی وایي نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې
چپ شه ته خو بیخي خبرې مه کوه که تا ناز نه ورکوو دی به نه پوډري کېدو خالکه که دې د نشې پرېښودلو اراده ریښتیا وي نو سبا دې له خیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم
زویه د پلار سپینې ګیرې او د وړو اولادونو ته دې وګوره پری کور کې هغه د ګټي وټي سړی یوازې دی. نن په رښتیا واده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې.
مورې غم مه کوه، دا ځل مې کلکه اراده ده، تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم. تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ.
بس سمه ده بچیا.
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
او رازی رازی مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی ده، د کار لپاره ایران ته تللی و، لاغی خوا پوډری راغی، شپږ کاله کېږي چې پوډر څکوي.
الله څومره ښه ځوان دی، خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل. ښه هلکه، اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی؟
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم.
اکا زوی دې عادي ناروغي نه لري، علاج یې ډېر وخت نیسي.
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی، یوازې پوډر څکوي.
ګوره اکا، نشه تر ټولو لویه ناروغي ده. د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري. موږ یې دلته علاج نسو کولی.
نو چې دلته علاج نه کېږي چیرته یې بوزو؟
د ولایت شفاخانې ته یې بوزئ.
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو، له مجبوریته پخره راغلو. ټوله ورځ مو وهلې ده، ولایت ته خو پخره نشو تلی.
ګوره اکا، ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپله خاصه شفاخانه لري، باید هلته بستري سي.
ډاکټر صاحب ښه وایې، زما نور انډیوالان هم هلته بستر و، اوس روغ رمټ دي. پلاره هلته مې بوزه کنه.
وایه کاشکې مې پیسې درلودی، څه وکړم؟ وایې ته شلاسه، ته مې دښمنی.
ګوره اکا، خیر دی، له یو چا پیسې پور کړه. زوی دې ځوان دی، چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي.
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي؟ دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي؟
پلاره نو څنګه به شي؟ زما علاج نه کېږي.
او بچیا، دلته ستا علاج نه کېږي او ولایت ته تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویا، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
در سره